د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مسې وایس اف امریکا دی وا سره نه نیم ساته خبري خبرونه کې شرغلاست د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2019 د جون د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې د سهار 6 بجې سوي دي. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا د خالي د شپې 9 بجې دي او د جون د میاشتې 15 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیما د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوم. خو اول واوري د نن ورځې سټکي. پاکستان د ایسیوش د ایشین ډیولپمنټ بینک سره درې نیم ارب ډالر مرسته د بجټ لپاره ترلاسه کړې ده. افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او برتانیا ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو بدراتلونکي ونې په سر کې په قطر دوحا کې پیلېږي. دا خبرې د تیر یو کال راهیسې دوام لري. او ایران د خالی شنبه په ورځ په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته بللی او ورته په دې خبره احتجاج کړی چې برتانیا په ایران د تیلو په ټینکرو د بریدونه تور لګولی. او اوس د خبرونو تفصیلات. د آسیایی پرمختیا لپاره بینک یا ایشین ډیولپمنټ بینک پاکستان ته 3.3 کروڑ ډالر د بجټ لپاره مرسته ورکړې ده. د ایشین ډیولپمنټ بینک ډایرکټر جنرل او د پاکستان لپاره د یاد بینک ډایرکټر د شنبې یا خالی په ورځ په اسلام آباد کې د مالیې او اقتصادي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر افیز شیخ سره لیدلې او د پاکستان د مالیې لپاره د ممکنه ایجنډې جوړښت یا ډانچا باندې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی ډاکټر حفیظ شیخ په ټویټر لیکلی چې اے بی ڈی بینک ورته 3.4 بلین ډالر مرسته ورکړې ده. اے ڈی بی به 2.10 کروڑ ډالر مرستې پاکستان ته 6 کال یعنی کال 2019 کې ورکړي. افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به راتلونکي اونۍ په سر کې په دوحا قطر کې پیلېږي. دا خبرې د تیر یو کال راهیسې دوام لري. په دوحا کې د دې خبرو دا اووم پړاو دی چېرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استازي زلمی خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ روانې دې خبرو کې مرکزي خبره د امریکایي فوج د افغانستان څخه وتل او د طالبانو لخوا د دې خبرې ضمانت ورکول دی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد د ترهګرو فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبره هم په دغه دوه مهم غوښتنو پایته د مې په میاشت کې سرته رسېدلې وه. خو طالبانو ډزبندي څخه انکار او د امریکایي فوج د وتلو د نیټې اعلانولو څخه وړاندې افغان حکومت سره خبرو ته د کښېنستلو څخه انکار په وجه ځنډېدلې. ایران د خالی په ورځ د تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته بللی او ورته په دې خبره احتجاج کړی چې برتانیې په ایران د تیلو په ټینکرو د برید تور لګولی. ایران سرکاري خبری ایجنسی اسنا وایي چې خارجه وزارت کې د برتانیې سفیر سره د غونډې په وخت د ایران چارواکو د برتانیې په دریز سختې نیوکې وکړې چې ګنې په خالی جمان کې د تیلو په دوه ټینکرو برید ایران کړی. ایرانی چارواکي وایي چې په نړۍ کې د برتانیې ځا پرتا بل یو هیواد هم د امریکا د دغې تورونو مرسته نه ده کړې چې ګنې ایران په دغه ټینکرو سوي برت کې لاس لري. د برتانیې خارجه وزیر جریمی هنت د جمعې په ورځ په یو بیان کې په ایران تور لګولی وو چې د دغه هیواد انقلابي دستې په بریدونو کې لاس لرلی او بل هیڅ یو غیر ریاستي ډله د دغه سی برید کول توان نه لري. په خلیج عمان کې د زیارت په ورځ د تیلو په دوه بیړیو باندې د بریدونه سوي چې په دغو کې یو د جاپان او بله د ناروی بیړۍ وله. د هنګ کانګ حکومت هغه لانجمن بل ځنډولې چې له وجې په لویه پیمانه مظاهرې پیل سوي. هنګ کانګ اجرایه رئیس کیری لام د شنبه یا خالی په ورځ ویلي حکومت به دغه سګام وانخلي تر څو چې د ټولو ګوندونو سره مشوره نه وي کړې. او نن با په نړیوال جام یا نړیوال کپ یی وستره لوبه کې هندستان او پاکستان یو بل ته مخامخ کیږي. هندستان په روان ورلد کپ کې درې لوبې کړې دي چې دوی ګټلې او یو لوبه د باران د لاسه به نتیجې پای ته رسیدلې. پاکستان لوبډلې سلور میچونه کړي، دوه یې بایللې، یو یې ګټلې او یو د باران د لاسه به نتیجې پاتې سوې. په لندن او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام په دوو لوبو کې 13 ورځې آسٹریلیا سریلنکا ته په و اتیا رنزونو او سویلی افریقا افغانستان ته په 9 وکټونو ماتې ورکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا سارانی نمزاده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره مل پاتاسي د خبرونو د تفصیل وروسته هم په دې موضوعګانو باندې تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. او لومړی هم تاسو ته چې خبرونو کې وړاندې کړی وو چې پاکستان به د ایشین ډیولپمنټ بینک سره نږدې 3.5 ارب ډالر مرسته د بجټ لپاره ترلاسه کړې ده. هم په دې موضوع د ډیوا سیړنکار چې دا مهال په نیویارک کې دی او زموږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری سوی دی، جانګیر خټک صاحب، د هغوی سبا په دې اړه پوښتو چې دا څومره مرستې به پاکستان ته رسي. جانګیر خټک صاحب، ستړي مسئ.
ډیر مننه تاسو اوریدونکو ته، ډیر سلامونه احترام.
جانګیر صاحب، تاسو به هم دا خبره اوریدلې وي چې همدا به د پاکستان په څنګه چې ټول خبرونو کې هم راځي، پاکستان د روپۍ قدر ورځ په ورځ د ډالر په مقابله کې کښته کیږي او په هیواد کې د ګرانی کم هدف سي دی هغه هم زیاتېږي، دا به څومره مرسته وکړي؟
ما ته ښکاري چې د پاکستان چې کوم اقتصادي ستونزې دي هغو کې سلک ډیر مدد خو ملاو شي، خو دې سره ختمیږي نه. هغې وجه دا ده چې پاکستان دا وخت کې چې کم بیرونی قرضه ده هغه تقریبا 90 ارب ډالر ده، او هر کال پاکستان ته تقریبا 10.4 ارب ډالر صرف په قسطونو کې ورکول دي. یعنی سخ کال پاکستان ته 10.4 ارب ډالر پکار دي چې کم دی په قسطونو کې ورکوي. روانه میاشت یعنی جون په میاشت کې پاکستان ته تقریبا 2 ارب ډالر پکار دي چې کم به دغه قسطونو کې ورکوي. او پاکستان کې چې کم د پیسو ذخیره ده، چې کم د سینټرل بینک سره چې کم فارن ایکسچینج ریزرو چې ورته وایي انګریزی کې، یا غیر ملکی کرنسی ذخیره چې کم ده، هغه خطرناک حده پر ښکته شوې ده، او دا وخت کې تقریبا 1.8 ارب ډالر ورسره پرتی دي. دې مطلب دا دی چې پاکستان ته بیلنس آف پیمنٹ یا چکم بیرونی قرضې دي هغه باندې چکم قسطونه پاکستان ورکوي، هغه د پاره پاکستان سره پیسې نشته دي. همدغه وجه ده چې پاکستان هم نن د ایشین ډیولپمنټ بینک ته یو بل درخواست هم ورکړې ده چې کم د 1 ارب ډالرو قرضې د پاره دي، او هغه قرض هم دغه د پاره ده چې کم پاکستان د چکم دړې قرضې دي په هغه قسطونه د پاره استعمالول غواړي، ترڅو چې پاکستان په خپل خزانه کې پیسې ډیر زیاتې لګې پاتې دي، او هغه د دې جوګه تکاري نه چې دي. همدغه وجه ده چې ایشین ډیولپمنټ بینک ته 1 ارب ډالر قرضې د پاره تللی دي.
نو جانګیر صاحب، لکه چې څنګه په هواد کې په پاکستان کې د عام تن لپاره کوي تا وپوښتو چې 3.7 لک ارب ډالر کمرسته ترلاسه کی، بیا هم د عام تن لپاره په دې کې هیڅ نشته؟
ما تخکاری دا چې سلک ډیر خو به یقیني توګه باندې یو مثبت اغیز او اثر خو به وي، خو لکه دا د مسلو حل نه دی چې سو پرې پاکستان دنه چې کم ټیکسونه دي هغه وصولي زیاته نکړي، چې سو پرې پاکستان د خپل چې کم ایکسپورت او امپورت یا صادرات او واردات یا درآمدات کې کمواله او یو بیلنس نه راوړي. ګوري پاکستان دنیا کې یا نړۍ کې کم داسې هواد وي چې هغه خپل اقتصاد درست کولی شي، چې کله هغه ایکسپورت یا صادرات صرف او صرف تقریبا 10 ارب ډالر وي، او هغه د چکم درآمدات یا واردات یا امپورت چې کم دي هغه تقریبا 6 ارب ډالر نام زیات وي، تقریبا 2.5 ارب ډالر فرق دی، چې دا دومره فرق سره کم هیواد خپل اقتصاد چلول شي. پاکستان چې کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے یا چې کم پاکستان موجودہ بجٹ خساره ده، هغه هم ډیره زیاته خطرناک ده، پرې ده زیاته شوې ده. همدغه شانتې د پاکستان دننه چې کم ٹیکس دے ګوري پورا آباد ہے، یعنی تقریبا 6 کروڑ نه زیات، تقریبا 20 کروڑ آباد ہے کې صرف اور صرف 1% خلق ٹیکس ورکوی. چې دا حال وی نو پدې کې کم اقتصاد چلے دی شي، ځکه ماته دا ښکاری چې را روانې ورځې پاکستان اقتصاد د پاره ډېرې زیاتې ګرانې بوي، او دې کې د ډیفالت خطره ګرچې تر اوسه پورې موجوده حکومت خدا داوا ده چې ډیفالت خطره نشته دی، خو چې کم ورځپاڼې او نړیوال چې څومره ایکسپرٹس دي هغه دا رائے ده چې دا خطره اوس هم موجوده ده، ځکه چې د پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو ډېر زیات کته لاړ دي. پاکستان چې کم ایکسپورٹس دي یا چې کم صادرات دي، هغه کې هیڅ وروستو لسو کالو کې د پاکستان صادراتو کې هیڅ قسم ته زیاتوالی نه دی راغلی، او چې کم هغه درآمدات دي هغه مسلسل زیاتیږي لګیا دي. نو په دې تناظر کې صرف یو چې کم ښه خبر ما ته ښکاري، هغه دا دی چې جولای میاشت نه پاکستان ته به په قرضې باندې تیل هم شروع شي سعودي عربستان د طرفه، چې کم تقریبا 3 ارب ډالر دی. نو هغه سره به لږ ونتې سره د پاکستاني روپې باندې چې کم موجوده فشار دی هغه به لږ کم شي، او کېدی شي چې د دې اغیز او اثر به عام ولس ته بیا هم ماته نه ښکاري چې رسیبه، ځکه چې پاکستان چې کم موجوده بجټ دی دې کې په خلکو باندې دومره زیات ټیکسونه لګول شوي دي، ورسره د روپې چې کم قدر کم شوی دی چې کم تاسو ذکر مکړلو، ورسته 1200 میاشتو کې د پاکستان روپې قدر درې دېرش فیصدي کم شوی دی چې کم ډېر زیات دی. او په دې تناظر کې او بیا چې کم ټیکسونو یو زبردست قسم ته ټیکسونه شروع شوي دي، په دې لړ کې زما ته داسې ښکاري چې عام ولس په ژوند باندې به د دې ډېر زیات مثبت اغیز به نه ښکاري، بلکې هغه تکلیفات به کېدی شي لږ نور هم زیات شي.
ډېر زیات مننه جهانگیر خټک صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا د ودا سره نن نیم ساعت خبرې خبرونه درته وړاندې کیږي. افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکو اونۍ په سر کې د پکتر دوحا کې پیلېږي. دا خبرې د تیر یو کال راهیسې دوام لري. تاسو په دې اړه نور تفصيلات د اشفاق ومن په راپور کې وړاندې کوو.
افغانستان کې د جګړې دایمي ختمون لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مهم پړاو به د راتلونکو هفته په سر کې په قطر دوحا کې شروع کیږي. دا خبرې د تیر یو کال له هڅې دوام لري. په دوحا کې د دې خبرو دا وم پړاو دی چرته چې طالبان یو غیر رسمي سیاسي دفتر لري. د امریکایي وفد مشري په خټه افغان امریکایي استاذ زلمی خلیلزاد کوي. د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې روانې خبرو کې مرکزی خبره د امریکایي پوز د افغانستان نوتل او د طالبانو لخوا د دې خبرو ضمانت ورکول دي چې د افغانستان خاوره به د نورو ملکونو پر ضد ترخګر فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې هم په دغه دوه مهمه غوښتنو باندې پایته د مې په میاشته کې سرته رسیدونکې وي، خو طالبانو ډزبندۍ او د امریکا پوز د وتلو د نیټې اعلانولو نه وړاندې د افغان حکومت سره خبرو ته د کیناستو څخه د انکار په وجه وزنډېدې. د طالبانو وایان هغه راپورونه رد کړل چې ګینې د سولې خبرې په دې وجه وزنډېدې چې ګینې امریکا ټینګار کاوه په لوزنامه کې به ډزبندۍ او د افغانانو خپل منځ ناسته کې افغان حکومت سره خبرو ته کیناستلو غوښتنه هم شامل وي. د طالبانو وایان سهیل شاهین وایس اف امریکا سره د خبرو نه وړاندې ویلي چې فکر نه کوي خبرې ودرېدلې دي، او وایي خبرې روانې دي خو پکې پرمختګ ډېر په قلاره کیږي. د زیاته کړه چې څنګه د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وستلو نیټه اعلان شي، نو د دغې سره به د خبرو رفتار هم سیوا شي. دغسې به د افغانانو خپلو کې کېناستلو ته او په افغانستان کې یو اسلامي حکومت ته هم لار هواره شي. امریکا استازي زلمی خلیلزاد د خبرو نه وړاندې خپل بیان کې ویلي چې د طالبانو سره راتلونکو خبرو کې به د ژمنه وکړه کوشش کوي چې د خبرو لومړی دوه برخې به رانږدې کوي، خو د خبرو کامیابولو لپاره به خپل اړخ هم خپل دریځ کې نرمي ښایي. د طالبانو ویان سویل شاهین زیاته کړه امید کوي زلمی خلیلزاد به په خپله وعده باندې کلک ودرېږي چې وایي د خبرو دوه لومړۍ برخې به رانږدې کوي. په عیني حال کې په کابل کې افغان حکومت وایس اف امریکا ته ویلي چې د روانې میاشتې په اوله کې د امریکا افغان حکومت او طالبانو د نمائندگانو ترمنځ دو ورځنۍ خبرې په دوحه قطر کې تابعه شوې دي. زرای وایي چې دا خبرې د جولای په اوومه نیټه باندې کېدونکې دي. دا خبرې به د امریکا طالبانو ترمنځ روانه هفته کېدونکو خبرو په نتیجه کې منځته راځي. طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو نه انکاري دي او ورته د امریکا ګوډاګي وایي، خو طالب وسلوال وایي چې طالب چارواکي د افغاني ټولنې د هرې برخې نمائندگانو سره د سولې د خبرو نه دي انکاري، تر دې چې حکومتي چارواکي هم په شخصي توګه برخه اخلي ورسره خبرو ته تیار دي. که یو خوا طالبان امریکا سره د سولې خبرو ته ناست دي، نو بلې خوا د امریکا یو ستر پوځي مشر ویلي د افغانستان په ختیځ برخو کې د داعش موجودیت د دوی لپاره د پریشانۍ خبره ده. بهرحال د امریکا مرکزي کمان او مرینو عسکرو مشر جنرال فرانک مکنزي دې اونۍ ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوال د پوځ لخوا د سخت فشار سره مخ دي. د امریکایي پوځ سره څنګ تر څنګ افغان عسکر امروزه د داعش په اډو باندې حمله جاری ساتلي دي او د عربو نه اثر اخستونکو وسلواله ډلې سره طالبان هم په جګړه کې ښکیل دي. په جرمني کې د خبریالانو سره خبرو کې هاغلی مکنزي ویلي په افغانستان کې داعش یقیني خبره ده په امریکا باندې حمله کول غواړي. دې زیاتوي چې دا زموږ پوخ یقین دی چې تر څو موږ دوی د فشار لاندې ساتو نو داسې کول به ورته ګرانه وي، خو طالبانو په مکمله توګه د هاغلی مکنزي اندازی رد کړی دي او بی بنیادی بللی او وای چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوز د پاتې کولو لپاره جواز ګوري. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد وای چې د امریکا په افغانستان د قبضې لپاره داعش جواز جوړی او دوی یعنی امریکا د هغوی نوم د موجودیا ذکر کوي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد زیاته کړه طالب جنگیالو د افغانستان زیاتره برخې د داعش وسلوالو نه پاکی کړی دي، خو په امریکا باندې یې تور ولګاوه چې کوم ځای طالبان د داعش سره جګړه کوي هلته دوی په طالب جنگیالو د جنگی جازونو بمباری کوي. د زیاتوي که چرته امریکا د داعش نه ویره لري نو بیا ولې دوی ختمول نه غواړي او د طالبانو په لار کې مشکل پیدا کوي. د تور ولګاوه چې د امریکا جرنیلانو بیانونه د دوی د عمل پر ضد دي. امریکایي جرنیلان بیا بیا وایي چې د داعش پر ضد طالبانو په ننګرهار او کونړ په جګړو کې کوم کافی پرمختګ نه دی کړی او دا هغه سیمې دي چرته چې داعش خپل مرکزونه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو چارواکي د خولې لیکي چې طالبان نه یوازې د داعش سره جګړې نه ډډه کوي بلکې ورته مرستې هم ورکوي. دوی وایي طالبان د داعش لپاره د یو تربیې مرکز ساتنه کوي او د جګړې په میدان کې ترلاسه شوې تجربه ورسره شریکوي. امریکایي څېړنکار وړاندیز لري چې د طالبانو سره په قطر کې نیغ په نیغه خبرو کې د طالبانو سره د سولې په لوزنامه کې د داعش پر ضد جګړه هم د ترخګرۍ په مخنیوي کې ور شامل کړي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې طالب مارکچیانو دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې د دوی جنګیالي صرف د داعش پلویانو پر ضد به ګامونه اخلي.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا د شمالي وزیرستان خړکمر علاقې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې په نهه مورز هم کرفیو پر ځای ده چې خلک په کورونو کې بند پاتې دي او د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې سیمه کې نهه ورځې وړاندې د سړک غاړې په شخ په می چودنه کې درې فوجي افسران او یو سرتیری وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي وو. پاکستان فوج دریز لري چې په دې سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو په خاطر د دفاع یو سلسله څلوېشت تر مخه د کرفیو لګولې. تفصیلات تاسو ته نور د عدنان بیټنی په راپور کې وړاندې کوو.
شمالی وزیرستان د خړکمر علاقې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نن په نهمه ورځ ګرځبندیز یا کرفیو په ځای ده، خلک په کورونو کې بند پاتې دي او د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان سره په پوله پرتې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې نه ورځې وړاندې د سړک په غاړه شک بمی چاودنه کې درې پوځي افسران او یو سرتیری وژل سوي وو او څلور نور ژوبل سوي وو. شمالي وزیرستان خړکمر هغه سیمه ده چېرته چې پوځ ویلي وو د یادې پېښې څخه څو ورځې وړاندې په علاقه کې د وسلهوالو پر ضد لټون عملیاتو کې څو شکمن کسان نیولي او پوځ په خبره په تېره یوه میاشت کې په دغه سیمه کې تازه پېښې د وژل سوي عسکرو په شمول لس سرتیری وژل سوي او 15 نور ژوبل سوي. د پېښې وروسته په سیمه کې په ځای کړی شوي کرفیو په اړوند یو سیمه ییز تن صدیق الله ډیوا ته وویل نن نهمه ورځ ده چې علاقه کې کرفیو په ځای ده. خلک په کورونو کې د خوراک څښاک د توکو د کمی سره مخ شوي او په کورونو کې بند پاتې دي. هغه وویل په علاقه کې ناروغانو ته غټه ستونزه ده چې درملو ته نشي بوتله کېدی. هغه زیاته کړه په علاقه کې د اف سي ځواک او پوځ په ځای کړی شوی او چې دوی پوښتنه وکړي نو د اف سي لخوا ورته ویل کېږي چې ګرځبندیز پوځ په ځای کړی او پوځ د علاقې خلک رسایي نه لري.
نو ورځې شي چې په میس کور دی لګې دلې دوه میس کولای دوګې کولی سره از میر لګې دلای په لګې برمان تلای میس په کولی کې بیمورون پر تد یې میر فاروقی سامان نشتاو ډیر تکلیف دی. په خورګم باندې یا په ډوګه ما چاندې آرمی وی لوړا دو ډیر یوت غای لګا ولای دی شي څک برز دینا کو دا عمر صاحب یې چې میس ایت پادنه میرم شاه کی لاته ورا کولی وای ډوګه جرګا بیا بدا کې مال کون وی مال کون تای دی چې میس تا 42 کرینا پګا دی خو میس 24 کرینا ته دی دا ټارګټ شو دی او دا وړاندې وی او تو مال کون ته ایبلی وی چې تو لوسر دا میس وړاندې وی مال کون به نه انکار کړو مال کون تر چک شو چې دا کوم میس کرینا شي دا خو کلی با دی دو.
خړکمر د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز هغه سیمه ده چېرته چې په 26 مئی په پوځي پوسته د ډزو یوه پېښه رامنځته شوې وه. پوځ تور لګولی و چې د کامی پارلمان دوو غړو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ ګڼو خلکو د شکمنو وسلهوالو د خوشې کېدو لپاره په پوسته برید کړی او په جوابي ډزو کې بیا درې برید کوونکي وژل سوي او 15 پوځیانو په شمول 15 کسان ژوبل سوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او د کامی اسمبلۍ غړي محسن داوړ دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو په احتجاج کوونکو پوځ نیغ په نیغه ډزې کړي. د یادې پېښې په اړوند شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په خپل راپور کې بیا ویلي وو چې د خړکمر په پیښه کې 14 کسان وژل سوي او 25 نور ژوبل سوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د وژل سوي او ژوبل کسانو لپاره بیا د مالی مرستو اعلان هم کړی وو. انتظامی وایي د مالی مرستو لپاره دوی ته حکومت څخه پیسې ترلاسه شوي خو سرچینې وایي ځینې کسانو نه دغه پیسو اخستو څخه انکار کړی دی. بل لور د خړکمر پیښې مقدمه علي وزیر او محسن داوړ سره د 9 کسانو پر ضد جوړې کړې شوې دي او دا وخت د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان نه د اسمبلی نه یاد واړه غړي په مقدمه کې بندي واندي. په خړکمر کې په پوځي افسرانو چاودنه په پوځي چیک پوسټ د پېښې دوه اونۍ وروسته رامنځته شوې او د پېښې سمدستي وروسته په علاقه کې ګرځبندیز په ځای کړی شوې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی د تازه ګرځبندیز په اړوند 13 ورځ په ټوله ضلع کې ګرځبندیز ویلی وو. خو لږ شېبه وروسته ډیوه سره په خبرو کې وویل چې په ټوله ضلع کې نه بلکې یوازې د خړکمر په علاقه کې به ګرځبندیز په ځای وي. په سیمه کې ګرځبندیز په اړوند ځایي انتظامیه نور ډېر څه ویلو څخه ډډه کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د پاکستان هغه قبایلي ضلع د چرته چې 15 کاله وړاندې پوځ کال 2014 په نیمایي کې د وسلهوالو پر ضد ضرب اعظم نوي پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په درس کې د علاقې څخه د لکونو په شمېره خلک بې کوره شوي هم وو. د پوځ په سیمه کې د امنیت پر ځای کېدو دا وروسته د 2015 کال د مارچ میاشت کې د علاقې څخه بې کوره شوي خلکو بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې او حکومتي شمېرو تر مخه دا وخت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال په خپلو علاقو کې بیرته په ځای کړی شوي دي. خو په سیمه کې وخت په وخت د بد امنۍ پېښې رامنځته کېدل دوام لري او ځایي خلک وایي په علاقه کې د امنیت داوی شوي وي خو دوی بیا هم د بد امنۍ د پیښو وروسته د زورولو لړۍ څخه نه دي خلاص شوي. صدیق الله په خپل ډیوا ته وایي چې د 4 کاله کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته تیر کال بیرته خپل علاقې ته واپس شوي. دا تر هغه وروسته چې دوی ته حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت په ځای کولو باور ورکړی شوی وو.
میز علاقې پر اوسه وایي میز نوم یاش دي سيجه سوي میز 11 پنجابي نوټر و پاس برلي بیا چې رغللی امن اواز وو چې میز امن تر وصله دی ډیر خوري تکلیفینه وصله وار شای وګول دی دا وس برور بیا امن دمره خراب شوی دی میز ته 10 غانه رګویل یار میر و باندې تا واپس میز دا خدای دغه نه وانا ویلی وای اما نوستا بسیږي او په کلی کې میخو واپس شوی نو وای میز دا ډیر تک لیدای څه باندې دا راغ نه میز و باندې تا ودی پتا طریقہ
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې تیر کال اسلام آباد ته لاریون کړی د خپل نور غوښت تر څنګه ایو غوښت دا هم کوله چې په علاقه کې د بد امنۍ کوم پیښه را منځته کیږي باید په ټوله علاقه کې ګرځبندیز ونه لګولې شي او عام خلک ونه زورول شي. تیر کال د اگست په میاشت کې محسن داوړ ویلی وو چې په میرانشاه کې تر پرلت وروسته دوی سر ځای انتظامیه په لیکلې بڑا ژمنه کړې چې په علاقې کې به ګرځبندیز نه لګول کیږي، به د اجازه په پوز د چا کورونو ته نه نوځي او کچا پر ضد شکایت وي پولیټیکل انتظامیه او ځایي مشرانو بیا د پوز سره د عملیاتو په وخت موجود وي او د سیمې د ټولو اقدارو خیال به ساتل کیږي. انتظامیه د هغې وخت مرستیال کمشنر د موسن داوړ سره په لیکلې بڼه د ژمنې پخلی پخپله هم کړی و. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 205 003.
وایس اف امریکا دی ودا. ایران د خالیه شنبه په ورځ په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت بلالی ورته په دې خبره احتجاج کړی چې برتانیا په ایران د تیلو په ټینکرو د بریدونو تور لګولی دی. نور تفصیلات ستاسو همکار بختور شاه په یو راپور کې لري.
ایران د خالی پورس په تهران کې د برتانیې سفیر خارجه وزارت ته بللې او ورته په دې خبره احتجاج کړي چې برتانیې په ایران د تیلو په ټینکرو د بری تور لګولې. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای په خارجه وزارت کې د برتانیې د سفیر سره د غونډې په وخت د ایران چارواکو د برتانیې په دریز سخت نیوکه وکړي چې ګنې په خلیج عمان کې د تیلو په دوو ټینکرو برید ایران کړي. ایرانی چارواکي وای په نړۍ کې د برتانیې نه پرته بل یو هیواد هم د امریکا د دغه تورونو مرسته نه ده کړې چې ګنې ایران په دغه ټینکرو شوي برید کې لاس لري. د برتانی خارجه وزیر جریمی هانت د جمعې په ورځ په یو بیان کې په ایران تور لګولې وو چې د دغه هیواد انقلابي دستې یا ریولوشنری ګاردز په دغه بریدونو کې لاس لري او بل هیڅ یو غیر دولتي یا غیر ریاستي ډله د دغه برید کولو توان نه لري. په خلیج عمان کې د زیارت په ورځ د تیلو په دوو بیړیو باندې بریدونه شوي وو. په دغو کې یوه د جاپان او بله د ناروې بیړۍ وه. د دغه بریدونو په وخت د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه د ایران په سفر وو چې په سیمه کې روان تاو تریخوالي کې کمی راولي. امریکا د دغه بریدونو تور نیغ په نیغه په ایران لګولیو. د امریکا پوځونو په یو ویډیو کې خودلی وو چې یو ایرانی کشتۍ کې ناست کسان د جاپان د تیلو په ټینکر پورې تلل شوی بم چې چاودلی نه وو لرې کوي. د امریکا سره ډانلډ ټرمپ هم ویلو د بریدونه ایران کړي، خو د جاپان د کوکوکا نومي بیړۍ چلونکي ویلي برید په بیړۍ پورې د تړل شوی ماین نه نه بلکې د هوایی ګولۍ د لارې شوی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د امریکا دغه تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي امریکا په دغه تورونو لګولو سره داسې هڅې کړي چې د جاپان او ایران ترمنځ روانې سفارتي هلې ځلې لانجمنې کړي. جاپان هم په سختو ټکو کې د دغه برید غندنه کړې وه. په یعنی حال کې په برید کې د ناروې د اغیزمن شوي بیړۍ فرنټ الټیر کارکونکي دوبۍ ته رسیدلی دي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سنا وای د ایران سمندري ځواکونو په خلیج عمان کې په بریدونو کې د زیانمن شوو د تیلو د ټینکرو 340 کارکونکي بچ کړي دي. په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د نړۍ مشران په دواړو خواوو د پوره امن اوسېدو غږ کوي. د چین خارجه وزارت ویاند ګینګ شوانګ ویلي چین په منځني ختیځ کې په روان کړکیچ اندېښمن دی او هیله لري چې دواړه فریقه به د صبر او زغم نه کار واخلي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګاتریس هم په منځني ختیځ کې د ایران او امریکا په روان کړکیچ اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ په خلیج کې د یو لوی جنګ زغم نه لري. خلیج عمان په ابنای هورمز پسې په دویم نمبر د خام تیلو د وړلو لویه سمندري لاره ده.